بجشوی د ازادي راډیو ماشمنی خبری مجله په دې خبری مجله کې زحمت شي بر ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملي مقاومت جبهې مشر طالبان تورن کړل چې روغه جوړه نه غواړي او یوازې ټینګار یې دا دی چې د دوی بیعت وکړي. احمد مسعود د نوي کال په مناسبت تیره شپه په خپاره کړي پیغام کې دا خبر هم کړی ده چې طالبان د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ حکومت نه جوړوي، نو د دوی پر ضد به مقاومت او مبارزه روانه وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د احمد مسعود د څرګندونو په ارتباط وویل چې دی کولی شي د یو افغان په توګه افغانستان ته ستون شي او په هیواد کې به یې موقف ته درناوی وشي. په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړه. دغو وزیرانو په خپله مشترکه اعلامیه کې ویلي دي چې دوی د طالبانو پریکړې سخت نهیدي کړي او خوابدي کړي دي. بل لور ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر ویکی اکین ویلي دي چې هسې هم جګړو او کووید 19 د میلیونونو افغان ماشومانو زده کړې ټکنۍ کړي دي. که د نجونو ښوونځي بند شي یو بل نسل افغانان به بې تعلیمه شي. د طالبان حکومت د چهارشنبې په سهار اعلان وکړ چې تر دوهم امر پورې د تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچونک څرګندوي چې له روسیې سره یې موافقه کړې ده چې ملکیانو ته لار پرانیزي چې له محاصره شوي میریپول ښار څخه په شخصي موټرو کې بوسي. پخوا ماسکو او کیف ورته هڅې کړې وې چې نتیجه یې نه وه ورکړې او دواړو لورو یو بل تورناوه چې پر ژمنه یې عمل نه دی کړی. په میریپول کې د روسیې له برید مخکې 400,000 کسانو ژوند کاوه. د راپورونو له مخې په دې ښار کې په زرګونو ملکیان وژل شوي او په لسګونو سره کسان هڅې کوي چې ترې ووسي. د یوه تازه خبر له مخې په میریپول کې چارواکي وایي چې د یوه تیاتر په ودانۍ کې چې کومو خلکو پناه اخیستې وه هلته د روسیې د بمبارۍ په نتیجه کې لږ تر لږه 300 ملکیان وژل شوي دي. ناټو، اروپایي ټولنې او د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو پر روسیې د نویو بندیزونو او د اوکراین د لا ډېر ملاتړ خبر ورکړ. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې د روسیې څو دفاعي شرکتونه 328 پارلمان غړي او د اسپر بانک په نوم د روسیې ستر مالي بنسټ په دې بندیزونو کې شامل دي. بریتانیا هم د روسیې پر 957 باو او یو شمېر بانکونو او مالی بنسټونو بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د ناټو، اروپایي ټولنې او د جیو په سرمشیزه کې پرون په بروکسل کې وشوې. په دې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې له اوکراین سره پوځي مرستې زیات شي. واشنگتن له خپل لوري په بشري برخه کې له کیف سره د 1 میلیارد ډالر مرستې اعلان وکړ. اساسګرډو په منځني سفر 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو له جګړې پرته بله لار نه ده ورپریښي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ښاغلي مسعود ته بلنه ورکوي چې افغانستان ته ورشي.
خدا دې چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هیواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د موقف ته درناوی کوي.
همدا مسله مې په دې خپرونه کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال څیړنیز مرکز له رئیس عاطف مختار سره شریکه کړې.
د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟
د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د طالبانو پر دې پریکړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستو ته نه دي پریښي خفګان او ناهیلي څرګنده کړې. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگتن د اوکراین د جګړې په خاطر پر روسیې نور سخت بندیزونه لګولي. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود وایي تر هغه چې طالبان داسې یو حکومت چې د خلکو د ارادې او رایو پر بنسټ نوی جوړ شوی او نه مني پر ضد به د دوی مقاومت او مبارزه روانه وي. ښاغلي مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل خپاره کړي پیغام کې طالبان تورن کړي چې جوړ جاړی نه غواړي او غوښتنه یې یوازې تسلیمي او له دوی سره بیعت دی. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د رژیم پر ضد د جوړې شوې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود وایي طالبانو سره د سولې خبرو پایله نه درلوده او له همدې امله د جګړې د دوام اعلان کوي. ښاغلي مسعود د نوروز په مناسبت خپل ویډیویي پیغام کې چې تېره شپه خپور شو وویل طالبان نه غواړي هغه میکانیزم او حل لار ومني چې د افغانستان ستونزه په بنسټیزه توګه پای ته رسوي. احمد مسعود خبرداري ورکړ تر هغه چې طالبان یو ټول منلی او داسې حکومت چې د خلکو د رایو پر بنسټ منځ ته راغلی وي ونه مني دوی به پر ضد خپل مبارزه او مقاومت ته دوام ورکړي.
د دې لپاره چې دوی د افغانستان اوسنیو اړتیاو ته متوجه کړو، د طالبانو پلاوی او زموږ مذاکراتي ټیم ورسره مفصل بحثونه درلودل، خو بدبختانه طالبانو زموږ لپاره له دوه خبرو پرته بل څه نه لرل، یو تسلیمي او بل هم بیعت.
د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود طالبان پر دې هم تورن کړل چې د عمومي بخښنې له اعلان سره سره د مخکینی حکومت افسران او سرتیري نیسي، شکنجه کوي او وژني. هغه دا چې طالبان وړاندې رد کړي او ویلي دي دوی د عمومي بخښنې فرمان عملي کړی دی، خو احمد مسعود د طالبانو دا کار جنګي جنایت بولي او د ملګرو ملتونو او نورو بشري سازمانونو څخه غواړي چې افغانستان کې د بشري حقونو قوي څارنه وکړي. نوموړي دا وکړه چې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره لتر هاګر وډالو سره د اړیکو د پریکون په تړاو خپل شوی ژمنه ماته کړې او اوس مهال افغانستان د نړیوالو تر هاګر په خوندې پټنځای بدل شوی دی. د دې په خبره کرا راپور نشته چې د القاعده په څیر ډلې په افغانستان کې د اوسنیو حاکمانو کوم لاټړ خپل روزنیز مرکزونه زیات کړي. خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد کلی یوې خوا په افغانستان کې د بهرنیو تر هاګر شتون ردوي، لبلې خوا د احمد مسعود د سرګندونو په خبرګون کې وایي د جګړې د دوام لپاره نورې بهانې نشته.
نو که چیرې دوی په هغه پخوانی فکر او سوچ کې وي چې د دغه تحولاتو نه مخکې درلود، هغه حالت خو بدل شوی. نو ښه دا ده چې دوی د یو افغان وګړي په صفت باندې راسي په خپل هېواد کې ژوند غوره کړي، همداسې د دې موقف ته درناوی کوي.
طالبانو او د ملي مقاومت جبهې وړاندې تایید کړی وه چې په تهران کې یې سره کتلي، خو خبرو یې پایله نه درلوده. تر څنګ یې په روسیه کې هم د طالب مشرانو او د ملي مقاومت جبهې د غړو ترمنځ د مذاکراتو په اړه راپورونه خپاره شوي وو چې رسمي تایید نه درلود.
په راپور کې مو د احمد مسعود په وینا واوریدل چې د طالبانو پر ضد د جګړې د دوام اعلان کړی دی. جګړه ستونزې حل کولی شي؟ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څېړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار وایي
په افغانستان کې پس له دنه هر نوع جګړه منتفی دی. د افغانستان خلک د جګړې نه خسته شوي. جګړه د څه شي لپاره؟ د چا په خاطر؟ بهتر دا دی چې احمد مسعود په افغانستان کې د صلح لپاره، د ورورولۍ لپاره، د خپلواک او آزاد افغانستان تر سوري لاندې د ژوند کولو لپاره دی لابي وکړي.
مختار صاحب، احمد مسعود وایي طالبان د خلکو حکومت نه مني او له نړیوالو سره چې کومې ژمنې کړې دي په هغوی عمل نه دی کړی، نو د مقاومت ملي جبهې ته بله لاره پاتې نه ده چې مقاومت وکړي.
که احمد مسعود غواړي چې په افغانستان کې یو بلې جګړې ته لابي وکړي، هغه جګړه به د افغانستان د ملي منافعو پر ضد او د افغانستان د ملي ګټو پر ضد وي چې افغان ملت به هیڅکله ورسره بدرګه نه کړي.
لیکن په دې برخه کې ځینې هڅې چې د طالبانو له خوا شوي دي، لکه د مکتبونو بیا بندېدل او یا دا ډول ځینې نورې هڅې چې نړیوالې له دوی غواړي، فکر نه کوي چې کدا سلسله هم داسې روان وي د دوی مشروعیت خپله تر سوال لاندې راولي او که مشروعیت تر سوال لاندې راغی خپله جګړو ته لاره هواري شي؟
که د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي، بهتر دی هغه نړیوال قوانینو او نورمونو او فورمونو او موازینو ته درنو سترګو وګوري، کوم چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي انزوا نه باسي. یو ټولنه پرته د ښځو د حضور او د تعلیم نه یو آزاد او خپلواک ټولنه نشي ګرځېدلی.
د احمد مسعود په خبرو کې دا خبره هم شوې ده چې البته دا خبره واشنگتن هم تاییدوي چې القاعده په افغانستان کې د طالبانو له راتګ وروسته پیاوړې شوې ده، او بل لوري ته په افغانستان کې د مخدرو موادو کښت مخه طالبانو اعلان وکړ چې دوی نشي نیولی، ځکه چې بدیل معیشت مرسته باید ورسره وشي. که چېرته مخدر مواد په دې وطن کې زیات شي او که چېرته د القاعده هلې ځلې زیات شي، دا په خپله ناامنۍ ته زمینه نه مساعدوي.
امریکا باید د افغانستان بزګرانو ته الټرنیټیو مارکیټ پیدا کړي. له بل اړخه که چېرې القاعده هم حضور لري، وجه یې دا ده چې دغه نظام په رسمیت نه دی پیژندل شوی. تر ټولو د مخه دا نظام په رسمیت وپیژندل سي او امریکا، اروپا او نور هغه جهتونه چې په نړۍ کې دي بشر حقوق ته ژمن دي او نړیوالو امنیت ته ژمن دي، د افغانستان د اسلامي امارت سره د نږدې کارو کې القاعده او نور طرفدار ګروپونه په افغانستان کې له منځه لاړ شي.
په همدې برخه کې چې تاسو دا هیله لري چې نور نړیوال د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، هغوی ځینې محدود شرایط وړاندې کړي دي. بشري حقونه، د ښځو حقونه، او ترهګرو ډلو سره د رابطې قطع کول او بل چاته تهدید نه متوجه کول او په عین وخت کې یو لمشو لاري یو نظام رامنځته کول، فرضاً یا انتخابات کول یا جرګه راغوښتل، په دغو کې اکثریت شان نه دي ترسره شوي. همداسې نه ده؟
دوه خبرې دي. یو، خو افغانستان په اوسنیو شرایطو کې هیڅ یو ملک لپاره تهدید نه دي. دویم، غوښتنه چې دوی د ښځو د حقوق او نور هغه مسایل دي، دا ژمنه خو د نړیوال پر حق دي. افغانستان اسلامي امارت باید ټولو دغه ژمنو ته چې افغانستان له انزوا نه باسي او موږ د یو آزاد خپلواک ملک په څیر په نړیوال کچه معرفي کیږو، طالبان دې باید څومره زر پر دغه میکانیزمونه او دغه نورمونه د کار وکړي تر څو افغانستان له انزوا نه ووځي. د افغانستان نښه دا دی چې طالبان دې ځان نه نرمش وښي، د نړیوالو سره دې خبرې وکړي او دغه ټول هغه مسایل چې نړۍ د دوی نه غواړي دوی دې ورته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د څیړنیز نړیوال مرکز مشر عاطف مختار:
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په ارتباط د نړۍ د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. دغو وزیرانو په دې اعلامیه کې د طالبانو پر پریکړه ناهیلي او خوابدي څرګنده کړې ده. جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
د البانیا، اندورا، استرالیا، بوسنیا هرزګوینا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیرلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونگا او بریتانیا د بندونو چارو وزیرانو په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي د هر کال په پسرلی کې په افغانستان کې شوانځي د میلیونونو زده کوونکو په لویو هیلو او آرزوګانو پیلي شي چې خپل ټولګیوال او ملګري بیا وویني، چې بیا زده کړه او روزنه پیل کړي او په ژوند کې یو بل مخ په وړاندې ګام پورته. په اعلامیه کې وړاندې راغلي دوی د ښځینه بهرنیو چارو وزیرانو په توګه په دې ژور نهیلي او خوابدي دي چې په افغانستان کې نجونې پرې نه ښودل شوې چې د لیسې دورې د زده کړو لپاره ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو دا اعلان چې تر بلې خبرتیا پورې به له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ځي، په ځانګړي ډول په دې خاطر ځورونکی دی چې دوی په ځلونو ژمنې کړې وې چې ټول ښوونځي به پرانیزي. طالبانو د تیر کال د اګست په 15مه د کابل له نیولو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته وویل چې تر بلې خبرتیا پورې ښوونځیو ته لاړې نه شي. وروسته یې وویل چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو هلکانو او نجونو ته ښوونځي پرانیزي. د نړۍ د هغو هیوادونو چې د بهرنیو چارو وزیران یې ښځې دي له طالبانو په کلکه غوښتي چې له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او پر هغو نړیوالو کنوانسیونونو عمل وکوي چې افغانستان منلی دي. دوی همداراز ویلي له طالبانو غواړي چې خپل وروستۍ پریکړه بیرته واخلي او په ټولو کچو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د زده کړو لار پرانیزي او په ځانګړي ډول په تعلیم کې تبعیض پالیسي پای ته ورسوي. دوی دغه راز ویلي چې طالبان به په ځیر څاري چې خپل وعده عملي کوي او کنه. دوی په پای کې ویلي دي چې د طالبانو په عمل به حساب کوي، نه د هغوی په الفاظو.
بل لور ته د ملګرو ملتو د کارپوهانو یوه ډله له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د دغو کارپوهانو ډلې چې په ملګرو ملتو کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په هره سیمه کې د هر عمر مېرمنې باید په مسوم ډول د زده کړو په هدف بیرته خپلو ټولګیو ته ستنې شي. په همدې حال کې د امریکا په ګډون ګڼو اروپایي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه چې نجونې دي له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نه ځي غندلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو د پریکړې د غبرګون په دوام تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو بیان کې د طالبانو دا پریکړه غندلې. د کارپوهانو دا ډله چې د ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید هر څه عجل خپل دا پریکړه بیرته واخلي او د هر عمر درلودونکو افغان مېرمنې ته هغه که د افغانستان په هر سیمه کې وي د زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې اړه له طالبانو پوښتنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې نجونې کولی شي زده کړې ترلاسه کړي. په بیان کې راغلي دي چې زده کړو ته د نجونو لاسرسی د دوی حق دی او باید ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د بدلون څپه په نوم یو سیاسي ګوند جمعې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د طالبانو دا پریکړه وغندله او ویې ویل د خواشینۍ ځای دی چې د ټولو اسلامي هیوادونو برخلاف په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړل شوي دي. د دغه ګوند د رهبرۍ شورا یو غړي صبور بیات د نن ورځې د ناستې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلي
دنجونو د ښوونځیو تړل د افغانستان د ملي ګټو او افغانانو نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د کړي وژمنو خلاف عمل دی. دا ډول پریکړه افغانستان له سیاسي اړخه منځوي کوي او دغه شان د هیواد اقتصاد نور هم محدودوي.
په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ګڼو غربي هیوادونو د طالبانو دا پریکړه غندلې. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته خپره شوه له طالبانو غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې ګډ اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا کوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تازه څه ونه ویل، خو له دې وړاندې د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د طالبانو د مشرانو د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
دا ست رادیو په خبري مجله کې به وړاندې واوري چې په افغانستان کې ژور څاګان ولې کې نستل کیږي، ولې سرونه نه پټي شي، ستونزې څه دي، په تفصیل به په دې اړه واوري. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو او د ورځې توده مسله. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې خلاف سخت بندیزونه اعلان کړل. په دې بندیزونو کې د روسیې 48 ستر دفاعي شرکتونه هم شامل دي. دا بندیزونه د اوکراین په خاطر لګیدلې. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري په بندیزونو کې د روسیې د پارلمان د 328 غړیو ترڅنګ د روسیې د سترې مالی کمپنۍ سبر بانک رئیس هرمان گریف پنهه شوې دي. گریف په 1990 لسیزه کې د پوتین سلاکار و. له بلې خوا بریتانیا هم پرون وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر د روسیې پر 15 شرکتونو او حقیقي شخصیتونو بندیز لګوي. د بریتانیا په بندیزونو کې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک او یو شزه شامل ده چې د بریتانیا حکومت وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اقتباس کړی لور ده. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسترس ویلي چې په څو بندیزونو د روسیې ستراتیژیک صنعتونه او ستر سوداګر پنهه کړی دي. د دغو روسی شرکتونو په منځ کې الفا بانک چې د روسیې تر ټولو ستر خصوصي بانک دی او همداراز الروسا بانک چې د الماسو د کان تر ټولو ستر شرکت دی شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زیلنسکی پرون د ناتو له غړیو وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلنسکی وویل باید نور د ناتو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناتو په معیار برابر نه دي. د ناتو مشانو د اوکراین په اړه په خپله فوق العاده غونډه کې پریکړه وکړه چې اوکراین ته به نورې دفاعي وسلې ورکړي. د ناتو له سرمشریزي وروسته د ناتو سرمشری ستولتنبرګ وویل چې د تړون ټولو مشرانو د ښاغلي زیلنسکي خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع له اساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همداراز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي، لکه په ټانګ ضد او هوایي مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډیری اغیزمنې ثابت سوي دي.
له دې چلا پرون د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه شوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وشي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول شي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړې. سوریه، بلاروس، شمالي کوریا او ایریتریا د روسیې ترڅنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 18 نورو هیوادونو سپینه رایه ورکړه.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې استرالیا نن د پاکستان د کرکټ ټیم ته په ټیسټ میچ کې په 115 منډو ماتې ورکړه او له دې سره د ټیسټ میچ د دریو لوبو لړۍ 1-0 د استرالیا په ګټه پای ته ورسیده. مخکنی دوی لوبې مساوي سر ته رسیدلې.
خبرونو ور اخوا
سلامونه دا دی مازیګرنه نیم ساته خبری مجلې دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې ورستیو کې د افغانستان په جنوب کې په ژورو څاګانو کې د ماشومانو د پریوتو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې ورستیو وچکالی د ډیر عمل شوې چې ډیری بزګران د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې وکړي، خو دا څاګانې خلاصې دي او د خوندیتوب لپاره یې هیڅ تدابیر نه دي نیول شوي، چې له امله یې زیات ماشومان په دې ژورو څاګانو کې لوېدلي. خو ولې دا ژورې څاګانې نه پوښل کیږي او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدام نه کیږي؟ دا به په دې ریپورت کې واورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو څو پیښې شوې دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند یې هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وایستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لوېدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي او د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هر شپه ویرسته چې یو ماشوم ورولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبي کوي. دا ناخبره ماشومان په یوه داسې سیمه کې لوبي کوي چې شاوخوا یې سرلوڅي څاګان شتون لري او هره دقیقه د دې ویره سته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس محل دغه سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبي کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر اووه زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لوېدلي دي، چې یو شمېر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړي دي.
هو کې چې هغه نو سړی به دغه بارانه دغه وس د یو کوچنکی چې ورولویږي دغه به نو ډېر تاوان یو که به دغه یوه ګونۍ سیمې ډېر
نور. هغه د همدې سیمې اوسېدونکي او قومي مخور دي. دوی دا مني چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري او هر دقیقه دا ویره هم شته چې ماشومان ورولویږي. دی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره یې نه کوي.
ولا چې ډېر سته و کې باید پټې کې خلک پو
علت یې څه دی ولې خلک نه پټوي؟
نو خدا دا نه پامې ده لکه هغه د کلات کې و که چیرې و چې هغه په زابل کې و هغه مسلمان چې کوچنی چې ولیدلی
په کندهار کې موس ول دا اوس څو ماشومان ورشوس و
دا چا د څه سرلڅي باید ضرور هم پټ کې.
او تاسې ولې نه پټوي؟ تاسې د کلي د وطن د خلکو
باید پټې کې خو امر سړی نو
دلته د پټېدو علت څه دی ولې نه پټېږي؟
دی پټېږي خو نو بیا پامې ده نو
یعنی خلک
توجه نه ورته کوي. هغه مال عبارت په یاد سي چې کار تر کار جن تیر سي لکه هغه کوچنی چې ورولودی.
د ارزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجي شفیع الله وایي په سیمه کې وروستۍ وچکالي د دې لامل سوې ده چې ډېری بزګران د خپلو کروندو د خړوبولو لپاره ژورې څاګانې کښېنوي، خو وایي دغه څاګانې پایله نه ورکوي او وروسته بیا د نورو څاګانو د کیندلو په لټه کې وي او دا ترې هېرې سي. او دغه راز د خلکو د اقتصاد ضعیفوالی هم دي چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلاتو له امله نس پټولی او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته او ځینې داسې دي وچکالي له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوند ډېر کښته وي، تقریبا 100 متره 80 متره برمه وي خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې لپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي داسې ځي بل ځای څا وي. نو دا یو بل لامل هم کېدای شي چې دوی دې ته توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا ژورې څاګانې ولې نه پوښل کیږي او ولې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟ د ارزګان ولایت یو تن مدني فعال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار دا ده چې هغوی باید هغه کسانو ته سخته سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار دا ده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري د دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څانانو سرونه ورپټ کې چاغه وسلت د پاسری ډول جوړ کې دا به در ټولو بهتر لارې وي. یو عمده لوی ستونزه چې د افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تیرې پیښې کیدلی نه به په راتلونکي کې اندېښنه وی.
ساته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوژنوونکي پیښې لومړی په زابل کې وه. په دغه ولایت کې د یوه کلي ساته د حیدر په نوم ماشوم لیدلی و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د فوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمري چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته ساته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و ویې ویلې چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلی دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لویدنې مخه ونیول سي. ښاغلي عموري وویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې ښوونځیو ته د ماشومانو د لیږلو په هدف د کورنیو د هڅولو لپاره یو کمپاین پیل شوی چې د کرکټ سیالۍ یوه برخه ده. د ماشومانو د زده کړې لپاره د کورنیو د هڅولو دغه کمپاین داسې مهال په دې ولسوالۍ کې پیل شوی چې د طالبانو حکومت لا هم له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د علم او زده کړو عامولو او خلکو ته د دې پیغام رسولو چې باید خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږي د عامه پوهونې کمپاین تل کړی دی او د کرکټ درې ورځنۍ سیالۍ هم د همدې کمپاین برخه ده. د کونړ پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل
په هدف موخه زمونږ دغه ده چې زمونږ مکاتب آباد شي او شاګردان تشویق شي. بل یو پروګرام داسې لرو چې د دعوت ارشاد مسؤلین د هغو نه موږ همکاري غوښتلې چې د کلي د جوماتونو په جوماتونو باندې موږ یو کمپاین جوړ کړو وګرځو. هغه شاګردان چې هغو د مکاتبو سره شوق نشته یا د پلارانو سره د تعلیم اهمیت نشته هغې د تعلیم په اهمیت باندې پوهیږو کو ماشومان مکاتبو ته مدارس ته راجلب.
د سیمې اوسیدونکي هم په دغو کمپاینونو او سیالۍ خوختی او له ټولو خلکو غواړي چې خپل بچی دی د روخان راتلونکي په خاطر خونځیو کې داخل کړي. د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي مالیار وایي
په همدې خاطر راغلی د لس ولسوالیو ترمنځ د یونیسف لخوا دا خپل ټورنمنټ جوړ شوی. زیات شمېر سیلبینو ته راغلي دي ځوانان واڅي او د مکتبونو لپاره دغه ټورنمنټ په لاره واچي.
په کونړ کې په داسې حال کې د پوهنې عامولو او د ماشومانو هڅولو لپاره د کرکټ سیالۍ او نور کمپاینونه پیل کیږي چې طالبانو په ټول هیواد کې لشپږم د لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې بیا وتړلې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. او سم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
دغه انجینر په باب باندې دغه تشدانه شریعت راخسي دي دا خو باید اسلامی امارات په ټول دنیا کې اسلامی کوپری دا ټول دنیا کې وګورئ انجینر سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي خدا خاص پر موږ باندې تر پله ده خبره دغه تازه نه پېژم چې دا سره کوم چې ساده ای طالبان ورنه دیم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا نه راپاریږي په دغه خلک راپاریږي دولتونه راپاریږي موږ څخه مرستې ور باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو ان شاء الله دا مې شاده لپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوند دی او په خدای په امان.
رحمان الله زکی پکتیکا ولایت یوسف خیل ولسوالۍ نه مې ته پیغام پرېږدم. نو د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس نه مو ضرر اجازه ورکړه.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ.
د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234 8.
له دې سره د نیم ساعت خبري مجله هم پای ته رسیږي. څو شپې وروسته بس ما همکار سمیع عباس تر سره په بلا خبري مجله کې ملتیا کوي.
ساعت 6:30 دقیقه.